زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
اسلامي مرستې اقتصادي پلو توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر مؤثر ګامونه پروسه نه دی اخیستی، خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول شویو نشه یي موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډېر نیول شوي دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدودو کې زموږ سره ډېر شي پروت دی. دا اوس هم شته.
د پولیسو وخت اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل شو. په دې اړه مو د دې کتاب له ژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې ټول خپلوان راڅخه خپه شوي دي.
ښه ځواني مې ځواني راته وایست، خرابه مې ځواني. ډېرې پیسې مې په زندګۍ پرې ورکړې، کله مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې. دیو غونتې
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
کوم څو یې مړ شو؟
هغه فرید درته ښایا.
فرید مړ شو؟ خدای دې او بخي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مرګ کیږي، باید یوه چاره یو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگټن او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري شي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په نشه یي موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژۍ په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالي مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي دې ټکي ته په کتو چې طالبانو به پخوا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپله ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالي ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
اسلامي مرد په دې مورد باندې خپل هغه مظرفیتونه چې لري هغه په کار اچول، مخدره موادو د کښتو کمښت لپاره کار وسي. خو تاسې پوهېږئ چې افغانستان کې د حقیق ډېر ستونزې لري، محتاج دي. تر اوسه هغو سره بدیلې معیشت یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. په دې برخه کې ټول نړۍ مسؤلیت لري، امریکا هم او نوره نړۍ هم. اسلامي مرد اقتصادي پلوه توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر مؤثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده شته.
د امریکا له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالي او تخنیکي همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لاره دا ده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور له پای ته رسېدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه یې فعالیتونه کم شول چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوې چې د پخوانی حکومت پر مهال به هر میاشت د نشئی موادو تر سلو ډیر قاچاقونکو محاکمه او زندانی کول. خو د امریکا د مرستو له بندیدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څیړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټره شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشئی مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشئی مواد نیولي او په دې اړه د مرکزي حکومت لارښودنې ته پته مدي. مدني فعالان هم د نشئی موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشئی موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کېږي چې نور نشئی مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحانی وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتره شراب نیولی دي.
دوه میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا د 130 کسانو په حدودو کې موږ داسې کسان نیولي دي دغه جرمونو باندې، او دغسې 2500 شراب موږ راټول کړي دي د بعضو کارخانو څخه او د دکاندارانو ځینې، او د دغو کسانو دوسیې موږ محکمې ته سپارلي دي.
په تېر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات دریم ولایت و چې ډېر نشئی مواد پکې نیول کېدل، خو د طالبانو حکومت د تېرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشئی موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشئی موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشئی مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشئی موادو په اړه دوی ته د مرکزي حکومت له لورې ځانګړې لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدودو کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس همسته، خو مونږ هغه به د مرکز و هدایت ته ګورو چې هغه زموږ کم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشئی موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشئی موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی. په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکلی طرف ولایت هرات تاریخ کرد.
دا چې په هرات ولایت کې شراب لمنځه وړي د دې کار هرکلی کوو. ښه کار یې کړی دی. هیله لرو چې کوکنارو ته هم پاملرنه وکړي او د کښت مخه یې ونیسي. د هېواد پولې کنټرول کړي. یوازې د نشئی موادو سوځول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشئی مواد په پرچون بڼه خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمنځه وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګری د طالبانو حکومت ساری چې بیا د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل نشي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر وکلن اعتیاد وروسته نشه پریښود او په دریزه به یې د پولیسو خته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل سوی او چاپ سوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی په دې اړه مو د دې کتاب له ژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د دې د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو نو دای دې موږ همکارو د عامې روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژې په اړه ما سره خبرې وکړې سې. داسې یو سوژه مې ورکړې پل سوخته آخر دنیا. نو واقعا دا سوژه او عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. داسې تلوسه مې پیدا شوله چې دا پل سوخته آخر دنیا و یعنې څه وي. کله دا کتاب د چاپ کو ډېر نوي شیان پکې بیان شوي وو یعنې همدې معلوماتو هغه څه چې په دې کتاب کې نوي وو اغېزمن و د ټولنې لپاره د ځوانانو لپاره دا ټول د دې باعث و چې ما ته یو احساس یو انګیزه پیدا شي تر څو دا کتاب پښتو ته ژباړم. څو هغه کسان چې مثلا په دري ژبه نه پوهېږي پښتو پوهېږي دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی په دې کې ډېر نوي شان وو نوي څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس وو سی چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی چې په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی چې په دې کې دي د یو روغ دی هغه ژوند د ژوند حالات چې په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا یې بیان کړي دي. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروباریانې پکې تشریح کړي دي چې کومې ډلې دي څوک دي دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې له کومې خوانه اکمال کېږي څوک ورسره لاس لري. نو دا ټول مسایل اوسی په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي تر څو په ټولنه کې یو ذهنیت سازي اوسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی سي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه څومره معلومات درلود؟
کله چې دا کتاب چاپ سو د کتاب په لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا له ډېرو ناخبرو څخه موږ خبر سو یعنې له ډېرو مسایلو نه سه واقعا زه خپل د یو لوستي ځوان په توګه نه خبر په دې مسایلو سي څه حالات یې د روږدو دغه ژوند څه رقم تیریږي او ولې روږدي کیږي څنګه روږدي کیږي دغه کوم روږدی سي په دې پړاو کې ناروغ وي کوم چلندونو سره مخ کیږي. نو د دې کتاب په ژباړې او لوستلو سره و مکولې سول سي معلومات ترلاسه کو خبر سو.
په دې کتاب کې له څه ډول پیغامونو سره تاسو مخ شوي یاست؟
د کتاب لومړی دا پیغام داسې څه ډول یو کس یو ځوان له نشي توکو سره مخ کیږي یا په نشي توکو مخ راوړي روږدی کیږي لاملونه ذکر شوي دي څه څه لاملونه دې سبب ګرځي سي دوی په نشي توکو اخته کیږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده سي په ټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډېر ژور فکر وکړي. بل دا چې کله دوی هغه څه سي مثلا زموږ په ټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي یعنې زموږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي سي کله خرو هم دغه په اړه باید له مخکې موږ معلومات ولرو هغه څه په اړه چې موږ معلومات نه لرو یا هم دغه په اړه نه پوهېږو باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کوو که هغه نشه لرونکي ګولۍ وسي که هر څه وي. دویم پیغام یې دا ده چې کله یو کس روږدی کیږي له ده سره د ده کورنۍ هم له کړاوونو سره مخ وي. دریم پیغام دا ده په ځانګړې توګه د هغو کورنیو لپاره چې د کورنۍ یو غړی یا یو ځوان یې په نشه یي توکو روږدی شوی وي خو دوی همداسې پریښی وي بابېزه نه دا کار ښه نه دی د کورنۍ لپاره په کار ده سې د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کیدونکی ده خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره چې د کورنۍ یو غړی روږدی ده دا د سقوی هوډ کی د دې درملنې برخه کې خو مثال هم د پل سوخته د دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی سې د وکولې سول سې په پوره هوډ او قوي اعظم سره هر څه تر شا پریدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول
ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې چې د دوی سره د عامه پوهاوي کچه په لوړولو کې مرسته کوي. د روږدیتوب په وړاندې هغه وقی کوم انځور سي پروت ده هغه دوی ته بیانېږي تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري، ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان سوي دي. یو برخه هم همدغه چلند د روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند دوسی.
د نشې موادو ساحه خو ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته چې په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل شي؟
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اسې څومره تمه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی. واقعا ډیر داسې علمي کتابونه سته طبابت برخه کې چې هغه د دې ناروغۍ درملنې په اړه لیکل شوي دي، خو تمه او هیله زموږ دا ده چې د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره چې د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو، په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له موږ سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافی بولی که غواړئ چې د نشې موادو په برخه کې نورې ژباړې هم وکړي؟
دغه کار خو موږ لپاره کافی نه ده، ځکه چې څومره کار په دې برخه کې کیږي په هماغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کولو هغه مسؤلیت ادا کولی سو. که چیرې موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي چې موږ وکولی سو نورې ژباړې وکړو، هغه څه سي نوي راځي مثلا له نورو ژبو نه، هغه که په هره برخه کې سي پوهیږو د ټولنې لپاره اغېزمن وخت کېدلی سي ځوانانو لپاره، نو موږ به هغه انشاءالله پښتو ته کوو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د کندوز ولایت علي خان له څو کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او د شپې لخوا په یو نه دولتي شلټر یا د معتادینو په سرپناه کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشې مخکې یې کراچۍ چلاوله او کور ته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په ښیښه معتاد سو 4 لکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علي خان ولیا او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
تر نشې مخکې ما کراچۍ چلوله، اول ما خپل د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل، دغه باندې اغوسته سم، دغه غلطه عملیانو سره راغله مکیناستمه، کوم یو شیشه وهله وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راکه چې دا مال دا سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لستا وای چې دا چې وای بیدار غونته به یا اس غونته خوب دی نوړي، او هم دغه سوم چې میاشت باندې ما خوب نه کوو، چې یو دد میو ما غجا او چې دا غشته سم ما غلطه دی، ما زندگی خراب کړه، کور نم زړه مې پات شو مخاطر دغه بد عمل بنگ نم پیسې مرو باسلې 3 لک روپۍ ما سره د کابل تراغلم، او کابل کې هم د سپات شم 2 کال درې کال کې کور کې مې داسې جنجال ونتی وکړ، 2.5 کال درې کال کې چې نیم تلې کور نم سوال نشته دلته، بس دی ورځ مهال ز خپل دی غنانو کې موټر ډکوم، یو موټر 10 روپۍ باندې ډکوم، شل دیرش موټر ډکوم، یو 2.5 300 روپۍ دغه سی کار کوم، روپو باندې به دغه بد عمل کړو، سل فیصد مې کور یاد دي، نو مس عمل بد عمل دی نم پرېږدي الا ته دغه دی چې ټول لانه هغوی خفه شوي څه پکې وو چې کور ته لاړ شو. ښه ځواني مې او ځواني راته وایست خراب مې کړ، ځواني پې ډېرې پیسې مې په زندګۍ پې ورکړې، کدا مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې دیو غونتې وم، دا ډېر مردار شی دا مخکې کوم دا مې نه پرېږدي، دې درد ډېر زور مریضی را باندې راغلی ده، بس کابل خار کې څوک نه لرم، همداسې هفته په هفته یو جی کې کلار پروت یو، درې سلور نفر وهلی یم، ټول کالی مې پوینې شوي دي، کالی میں ٹولش کی دلی دا چار رقم اخما بننا سو گم جی گئی نا ڈوڑی رہا تھا چوک نہ روڑی بیا آگا تھا منگا نہ پوئی گی پسان مانی چڑھا نہ خوگا میں نشا نہ کہ زندگی بس ہم آوا ہمارو نہیں ترکی کی آگا دی جرمنی کی ٹول دی نشے تاثر درے سلور دپی میں تھا ماں نہ پری دی بس کیسی خبر ہے شدام آدھا سے کلک نہیں جس سمے کو اور آپ آدھا ماں
دا زادی راڈیو درنو اوریدن کو په خاطره کې مو اوریدل چې د علی خان په نوم لیو موتات څخه یې ټول خپلوان د نشو له امله خفه سوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ چې پان د انسان روغتیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر مطیع الله اورمړ خبرې واورو.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکو کې هم حسابېږي. پان د تنباکو، احک او کیمیاوي موادو څخه جوړېږي. خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، کوم هډوکي چې په خولې کې دي د ده مکمل تخریبېدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاري په انسان کې پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تخ سره ګډېږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان ته ځي، معدې ته، معده تیزابي کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم دهشتل دي. کوم امیدوارې میرمنې چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له لحاظه به ډېر وزن کم وي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دې وخت کې نسي کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کمه حوصله سره په دې وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور خېټه کې ده په دې وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره له مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینګیری د حاجی اکرم خان په نوم د کلي یو مشر ته ورځي او په کلي کې د یوې ستونزې په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم د کلي له سپینګیرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه ستونزه لري، د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نوي درته ویلي؟
خیر دی استاد، سراته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو یو ځواني مرګ کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګه کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یاره جی کبیره تاسو خو بیخی لخکر زینه جوړ کړ، ما ته را پرېږدې، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم آجی خاناکا.
وعلیکم سلام
آجی صاحب. رازا کور تا دی دوڑی وقت دی
لدوڑی دی بیزار ایم خوشر مرا رسوا.
والی خان صاحب ما چه بد گری دی؟
بدلا تور وی کسپین دی کلی طول زوانان دی پودریان کرل بیاوی چه ما چه بد گری دی؟
نزخوی پزور نور بانده خرچوم، خپل راز یووی پودر راکا.
خبره دی زور او رضا نه ده، خبره ستا دی زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده جی صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.